ما توام دارنګه له اقبال خیبر سره خبري شوې دي. مخکې لدې چې دغه بحث ووري احمد شیبر ته وار ور کړو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د غاز د نلیکي د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبري وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې نن وختي خبره شو ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ایز اتصال د لویو پروژو په تیره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د لیږد د نلیکي د تطبیق پر اهمیت او همداراز د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې. د بشري حقوقو د څار ټولنې خبرداري ورکړې چې د امریکا سنات په روانه اونۍ کې یو وړاندې شوې لایحه شایي بالاخره د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالی ملاتړ د بندېدو باعث شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په نوم د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر معزفوي چې په کال کې دوه ځلې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي. دا لایحه دا خبرداری هم ورکوي چې که د افغانستان راتلونکی حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپلې مرستې بندې کړي. شاهین 209 قولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قولي اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازدیګر د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وژل شوي دي. د ګوانتانامو زندان یو درې اویا کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې له 14 کلن بند وروسته خوشی کیږي. سیف الله پرافشا پر امریکا ته 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو له دوه طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی و. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د یوې نوي څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خپرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستانګ زم د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث تمو خراغلاست کوم. نن په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د اختر نوروسته جګړې ولې زیات شوې دي یا په ټوله کې د اختر درې ورځې لنډمهاله اوربند ولې اوږد نشو. دې ته په کتو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته یې نیټه په نږدې کېدو ده د افغانستان راتلونکي څنګه کېږي. په دغو ټولو مواردو به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. وس لپاره ډاکټر اورزلا اشرف نعمت لمک سره په بحث کې یو ځای شوی افغان شنون کې او فعال ده. ورسته به نور میلمانه هم ولرو. تر هغه بل اغلی اورزلا سره خبري وکړم. اغلی اورزلا ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. د اختر درې ورځې اوربند ولې تمدید نشو تاسو نظر څه ده؟
مننه ستنه به سب سلامونه تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته. د اختر په ورځ د اوربند د وکم پروسه چې روانه ده تقریبا هر کال د دوه درې کلونو کې د بحث پرې کیږي او دا تر یو اندازې پورې عملي کیږي. دا زیاتره د طالبانو لپاره ډېر یو تبلیغاتي بڼه لري نسبت په دې چې واقعي ډول باندې دی وغواړي چې په دغه ورځو کې د وینې د تویدلو نه مخنیوی وکړي. په حقیقت کې لکه څنګه چې موږ لیدلې د اختر نه څو ورځې مخکې ډېر خونړۍ پیښې وشولې لوګر ولایت کې او په کابل کې په دشت بچي سیمه کې. نو اوله خو دغه اوربند ډېر محدوده کچه باندې یعنی د خلکو لخوا داسې استقبال شو، خو په هر حال باندې بیا هم د هیڅ نښه وو چې په اختر ورځو کې په یو شمېر سیمو کې خلکو وکولی شول چې یو بل سره روغبر وکړي، د اختر ورځې ونمانځي. د دې د نه غځېدلو لاملونه خو زیاتره په دې کې دي چې د طالبانو لپاره اوس هم ډېر ستونزمن خبره ده چې دوی وکولی شي اوربند یعنی یو دایمی او دوامدار اوربند ته موافقه وکړي. په دې چې طالبان اوس هم ندی توانېدلې چې د تاوتریخوالي نه پرته د افغان ولس ته یو څه پیښ یو څه مخکې کې ورته د دیو پیژندګلوی د تاوتریخوالي له طریقې نه کېږي، نو د همدې وجه باندې تر هغه وخته پورې چې د دیو هغه اساسي غوښتنې ورته لاسته ندی راغلي، نو دا به ډېر مشکل وي چې هغې یو دایمي او یو اساسي اوربند ته موافقه وکړي یا ورته توافق ولري. د دیو غوښتنې خو دیو همیشه تکرار کړی دی، اوس هم چې دیو دوحه کې د دیو سیاسي چارو دفتر دی هغې باندې غږېږي، او هغه زیاتره همدغه دی چې زموږ بندیان خوشې کوي او موږ د تور لستونو نه وباسي چې تر څو موږ وکولی شو هغه کوم پیسې چې موږ پیدا کړي دي او په اکاونټونه مو فریز دي او یا غواړو چې تبلیغاتي یا ډیپلوماټیک اړیکې وساتو. دغه برخه کې د سفر او د پیسو او د کټه پورته کېدلو امکانات ولرو، نو د دې په اساس باندې د دې غوښتنې دغه دي د هیڅکله صداقت نه دی ښودلی چې دوی واقعي ډول باندې د سولې لپاره غواړي کار وکړي. نو په کال کې که درې سوه او پنځه شپېته ورځې دي، نو دا درې ورځې په خلکو ډېر لوی پیرزوینه کوي چې موږ تاسو اوربند په اصطلاح وړاندې کوو، او په درې سوه او دوه شپېته ورځو کې بس هماغه خونړۍ جګړه روانه ده، او په تاسف سره چې ولس د افغانستان خلک د افغانستان ولس د دې لوی قربانیانې دي.
مننه آغلی اورسلا. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر ښاغلی اقبال خیبر هم د اوس له پروګرام سره یوځای شو. ښاغلی خیبر، ډیره مننه چې راغلی پروګرام ته. زه غواړم له تاسو د لومړۍ پوښتنه په دې شکل وپوښتم چې د یو د سولې د یو فعال په توګه باندې هغه حالت او هغه شیبه تاسو څنګه ارزوئ چې د اختر په ورځو کې طالب او پولیس سره مخامخ شول، ویډیو یې راوتې او په بولان کې په یو بلې ډزې ونه کړې او ویل چې کار نه در باندې لرو، خو له اختر وروسته له هماغو سیمونه جګړې پیل شوی دی، په یو بل باندې بیرته هماغه پولیس او هماغه طالب ډزې کوي. دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ څه پیغام ورکوي؟ څه معنا لري دغه شیبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ورځلا خور او ټول اوریدونکو د زړه له تله درنښت او سلامونه. ستنګلی صاحب، زه د اختر په ورځ له کابل نه روان شوم، ما په موټر کې او تر هلمند په دې لارو کې راغلم، او مې لیدل چې څه ډول یو سړه سنا ده، څه ډول یو ویرېدلی حالت دی، باوجود د دې چې اوربند حاکم و خو سړک ګام په ګام په بمونو الوزول شوی. پولیس مو ولیدل له نږدې نه، یو په یو بې باورۍ اخته، سره له دې چې جنګ نه و خو انتظار یې ایسته چې وروسته به یو خونړی جنګ کوو. طالبان مو هم ولیدل په ټولو سیمو کې ولاړ و، سره دې چې هغه ګړی جنگ نه و خو منتظر و چې مختبه جنگ کوو. نو ما چې په دې کلو کې او بیا له سړک نه هم ځای ځای موټر کلو ته، په دې کلو کې مې چې وضعیت ولید د خلکو اروام ولوستله، عینن لکه د زامبیزو یو شار یا د بلاګانو یو شار چې چوپتیا او خوپتیا خپرای، خلک په هیڅ نه پوهیږي چې څه پیښیدونکي، یعنی له اختر نه ناخوشی، له اختر نه خوند نه اخلي او پیو بیکار انتظار کې روان وي. نو سره له دې چې دواړو لورو سره نږدې هم و، په ډېرو سیمو کې یو بل لیدل هم، اما له دې ورځو خو یې خوند نه اخیست او من مخته د یو بیکار انتظار شېبې شمارلې چې څه وضعیت نه و. یعنی له دې اوربند موږ د مخکېموم ویلي وو، له اوربند مخکېموم ویلي وو مطبوعاتو سره چې دې ته موږ اوربند نه سو ویلی، دا یو بریک و، یو دمه وه د نوې جګړې لپاره. دا دی موږ ولیدله چې کله اوربند خلاص و، د شپې دولس بجې په هلمند کې جګړه شروع شوله، او دلته یې موږ شاهدان یو. نور تیره شپه مو هم ټوله شپه خوب نه دی کړی، نه ماشومانو خوب کړی دی، نه میندو خویندو خوب کړی دی. او پرون د ورځې هم د طالبانو نو سیمو ته ویلي وو چې کورونه بار کړي، هغوی بیچارهګان هم ښار ته د اختر په درېیمه باندې کډې را شروع کړلې، په څلورمه هم همدا کډې روانې وې. اوس هم شاوخوا ټول خالي دوکانونه، خالي اپارتمانونه چې نیمه جوړ شوي دي، تر تعمیر تر کار لاندې دي، په هغو کې بیچاره ولس در بدر پروت دی او په ځانې ټوکران را تاو کړي دي، په ځانې رشکۍ را تاو کړي دي، او په ډېر بد وضعیت کې دي، په ډېر بد ژوند کې دي. او د دې تر څنګ له دې خوا هماغه د زوروره جګړه روانه ده، بمبار کېږي او ډي سي توپونه وارېږي، چې په ذات کې بېرته اخوا تم چې څوک مري ډېر لږ فیصدي به د جنگ د کوونکو څخه څوک وي، خو لویه فیصدي بېرته زموږ قام دی، زموږ ولس دی، زموږ خلک دی چې هغوی ته زیان اوري. نو زه فکر کوم چې دا اختر ډېر خراب اختر و. له هغه نه مخکې هم موږ جګړې ولیدلې، هلته د لوګر مالی پیس، هلته د پرتیا، هلته د قرباغ او د ارغنداو د هلمند مخکنۍ جګړه، او اوس دا دوام. نو ډېر بد وضعیت او ډېر بد احساس، اوس هم ډېر بد احساس دی په ټوله جامعه کې.
مننه ښاغلی خیبر وروسته، به بیا تاسو ته راشو. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په 0 800 225 55 او 0 900 203 540 شمیرو باندې موږ ته زنګ راووهئ. همدارنګه که سکایپ کاروئ، آزادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ ادرس دی، کولی شئ تاسو هم لنډ خبرې وکړئ. خو تر هغه مخکې به خپله دویمه پوښتنه له آغلي اورزلا مطرح کړم. ډاکټر اورزلا، د افغانستان د حکومت مشران په خپله ولسمشر اشرف غني دا جمال شپیګل مجلې سره مفصله مرکه کړي، پاکستان یې ډېر ننګولی دی، ویلي دي چې هلته د طالبانو څخه د حمایت منظم سیستم موجود دی، شوراګانې یادې کړي دي، او دغه هېواد یې بیا په دوه مخۍ تورن کړی. د اختر په ورځو کې د امنیت سلاکار عبدالله محب مشرقي ته تللی و، هلته یې وویل چې پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. په دغسې حالت کې چې ډېر تورونه په دغه هېواد په د ګاونډ باندې لګېږي، فکر کوي دغه توقع چې پاکستان د ښه همکاري وکړي سمه ده که څنګه؟
مننه. پاکستان زمونږ تر ټولو لوی ګاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره کوم داسې تهاجمي رویه کومه فایده به ونه کړي، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دغه اوسنۍ پروسې ته لږ څه زیان ورسي. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ د هغې شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هېڅکله د افغانستان سره د دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغوی په مرسته یو څه ستونزې ډېر په د دې 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کېږي. اساسي خبره دا ده چې مونږ د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت، د هغې هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو، خاص طور باندې دا چې تر ټولو لوی ګاونډی دی، د دیو په فایده به وي، نه د دیو په ضرر. بیانات چې زمونږ سیاسي چارواکي کوي دا زیاتر د دیو خپل تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره، ستونزو لپاره یو لاره د حل پیدا کړي.
مننه. مخکې له دې چې ښاغلي خیبر ته ورشو، دویمه پوښتنه له هغوی مطرح کړو. یو اوریدونکی په سکایپ باندې لرو، دوی ته به وار ورکړو. مهرباني وکړئ خپل لنډ نظر راته ووایئ. موږ د اختر نه وروسته د جګړو په زیاتېدو خبرې کوو، او دا چې د افغانستان راتلونکی به څه کېږي په همدغو لنډ مهال کې.
خیبر صاحب ته، او اغلی اشرف ته، او ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته، فهیم نورانی در سره په لیکم د لغمان څخه.
مهرباني وکړئ، موږ پروګرام د اختر نه وروسته د تاوتریخوالي په زیاتېدو باندې لرو.
موضوع مې اوریدلې ده، زما د جګړې له دواړو خواو څخه دغه غوښتنه ده، او دا پیغام مې دی چې نور بس افغانان نور مزوروي، د خپلو شخصي غوښتنو نه لاس واخلي، او پرې دې چې افغانان نور دې آرام سا واخلي. یعنی مستانزه صاحب، تاسو باور کوئ دلته پالنګار کې جګړه روانه ده همدا اوس هم او ډیر بد حال ده. کورنۍ داسې کورنۍ دي چې د یو من وړو د اغستلو وس نه لري. بیچاره ګان د الینګار نه راوتلي دي، همدارنګه د نورو سیمو نه په مرکز کې یو بل ځای کې اوسیږي. نو ډیر زیات بدبختي ده په ټول افغانستان کې. همداسې ده، زما له حکومت څخه هم همدغه غوښتنه ده چې راځئ نور د خپلو شخصي منافعو څخه، د شخصي غوښتنو څخه لاس واخلئ. د طالبانو څخه مې هم همدغه غوښتنه ده چې لږ انعطاف پذیري وکوئ، د ولس په خاطر رحم وکوئ په افغانانو باندې، او پرېږدئ چې افغانان د آرام سا واخلي، خبرو ته ادامه ورکوي. ځکه چې د خبرو له لارې که زر کاله نور هم جګړه وشي نو بیا به هم د خبرو له لارې مشکل حلوي. نو حکومت نه مې هم همدغه غوښتنه ده چې د خبرو په مخ کې د خنډونه نه پیدا کوي، او پرېږدي چې دا د دوی کوم تړون چې دی که څه هم یو څه ناڅه نقص شوی دی، خو بیا هم غوښتنه مې دا ده چې پرېږدي چې دغه تړون په کامله توګه عملي شي په افغانستان کې. ځکه چې په افغانستان کې د سولې تک همدغه تړون پورې اړه لري.
بل اوریدونکی به هم راواخلو په ټلیفون باندې، غږیږي، مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځایه خبرې کوي.
بله، سچی الله سنګزی صاحب سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
اول خو سلامونه تاسو باندې کوم، تاسو دواړو میلمنو ته، خصوصا اقبال خیبر صاحب محترم ته د تیر اختر مبارکي تاسو ته وایم، او د تیر اختر مبارکي وایم. دای قربان سپینې خبرې کوي. واقعیا دلته دا درې ورځې وربند زموږ په جوزجان کې، خصوصا په ټول افغانستان کې دا وربند چې راغی، خلک څه ناڅه ورته خوشحاله وه. خو زه د اقبال خیبر صاحب خبرې تاییدوم، خلک به آیندې ته د دې درو ورځو اندېښمن وه چې درې ورځې بعد به بیا د افغانانو په سر باندې څه بلا راځي، بیا به څونه منډې پرې کېږي، څونه ناویانې به کونډې کېږي، بیا به څونه تور پیکان په خلک کړیږي، بیا به څونه یتیمان د بابا په قبر باندې درېږي. نو دغه اوسنۍ هغه درې ورځې مخکې اندېښنې والې اوس تاسو اوس ګورئ په جوزجان کې عملیات روان دي. دا اوس جنگ دی، او خصوصا په هلمند کې هغه ښځې چې چا تر ننه په لو نه و لیدلی، نن په نیمریج په نیمرو کې ناستې دي، پر ځانو باندې ټوکرانه سره خبرې لکه دی چې وایي واقعا خلک خوب نه کوي. دغه اوسنی وربند چې موقتي وربند و، دا سپي الله جانه خلکو داسې بلی لکه د سرطان یو سړی چې د سرطان په مرض اخته وي، او ته د یو څو ساعتو د درد پېشکاري ورکوي. دغه وربند داسې وربند و، خلک دایمي وربند غواړي، خلک صلح غواړي، خلک د توپک قرنچین غواړي، د قلم سره مینه غواړي.
مننه. ژوندي اوسئ قاري پښتون له جوزجانې خبرې وکړلې. بیرته به راشو د پروګرام میلمنو ته. ښاغلی خیبر، د افغان ولس خو ځان ستړی که دا څو کاله یې د سولې لپاره غږونه پورته کړه. تاسو یې لویه بېلګه یاستئ، له هلمند راغلی ان تر شمال د افغانستانه مو پلی مزل وکړه د سولې په خاطر باندې، مګر تاوتریخوالی لا زیات شو، چا د افغان ولس غږ وانه اورېده. څه فکر کوئ که په کور دننه غږ نه اورېدل کېږي، ګاونډیانو ته مراجعت څنګه ده په داسې وخت کې، خصوصا پاکستان چې ویل کېږي طالبان ته ویلوي اول ته یاډي دي او هغوی له هغه ځایه امرونه راخلي؟
ګورئ ستانګزی صاحب، نږدې که ووایو په 1950 کال راهیسې، تقریبا 2 کاله سو په افغانستان کې د شرق او د غرب تازه جګړه شروع سول. کله غنه مخ کې د انګريز او د تزاري روسیې بحث کو، ان هغه وخت خدای دې نږدې 1.5-2 کاله سو چې په افغانستان کې د لوی بلاکونو ترمن جنگ دی. اوس هم افغانستان کې نه د طالبو د اسکر ترمن جنگ دی، نه په کور دننه جنگ دی، او نه بلا کومه مذهبي او سمتیو ژبنۍ جګړه ده. دلته جګړه دا وخت مطلق د چین او د امریکې ده، د روس او د امریکې ده. په ځانګړي ډول اوس چې نوې چپه را شروع سوې ده د چین او د امریکې ده. ګورئ، تاسو وګورئ چې امریکې په چین کې د نو مداخلو لپاره لاس شروع کړل، ته د غیر په مسلمانانو کار، هلته په تبت کې په دلای لاما او په دې خلکو کار، او هلته په هانګ کانګ باندې کار لرل، او دلته د چین له لوري د دوه لوی پروجیکټونو شروع کېدن چې یو د سیفیک دا او بل وان بیلډ وان روډ ده. دا د چین لپاره حیاتي لوی پروجیکټونه دي چې نهایت لوی اقتصادي ارزښت ورته لري، او دا د امریکې نه.
د ښاغلي خیبر ټلیفون قطع شو، موږ بیا ورته زنګ ووهو. تر هغه پورې به له اغلی ورزلا اشرف پوښتنه وکړو. اغلی ورزلا، یو بحث چې په دې ورځو کې مطرح شوی دی، آن د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په ملګرو ملتونو کې هم د افغانستان د جنګ غندنې شوي دي، څه فکر کوي؟ یوازې غندنې کار ورکوي که نه باید حداقل نړیواله ټولنه په راس کې ملګري ملتونه چې په افغانستان کې ډېر ښکیلم دي، هغه سرلاري هیوادونه دوی باید څه ډول اقدامات وکړي؟ یوازې غندنې کار ورکوي که نه عملي اقدامات هم ضرور دي؟
مننه ستانکزای صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا آخرنی بیانات یا غندنې د ستاینې وړ دي، په دې چې کله کله همدغه اوس په فلسطین کې ډېر یو خونړۍ جګړه روانه ده، او موږ تاسو ټول خبر یو چې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې د هغې جګړې په هکله باندې یو نتیجې ته ورسیږي او یو بیانیه ورکړي. هغلته ماشومان وژل کېږي په هره ورځ کې. د هغې په مقایسه باندې که موږ وګورو، په دواړو اخرنۍ پیښو کې، خونړیو پیښو کې، په افغانستان کې ملګري ملتونه امنیت شورا زر تر زره اعلامیه په نشر وسپاره او خلکو یې خبر کړل چې دوی دا حادثې یا پیښې محکوموي. نو اصلي خبره دا ده چې په دې محکومولو او په دې بیاناتو کې کوم فایده نه کیږي، په دې چې افغانستان خلک او ولس کاملا ستړي دي د دې جګړې نه، دغسې یو جګړې نه چې لکه څنګه چې خیبر صاحب وویل، واقعا دا د افغان د ولس جګړه نه ده، دا د طالب او د عسکر تر منځ یوه جګړه نه ده، دا یو منطقي سیمه ییز یو نړیواله جګړه ده چې موږ پکې ده د سوزیدو د لرګیو په توګه باندې سوزو په دې څلوېښتو کالو کې. نو اساسي خبره دا ده چې امنیت شورا د ملګري ملتونه باید هغه خپل قدرت او هغه خپل ویټو په دغه برخه کې په عملي ډول باندې په کار واچوي او دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دوی سره دغه قدرت او دغه صلاحیت شته، د افغان خلکو سره دا نشته، د افغانستان د حکومت سره هم دا قدرت او صلاحیت نشته، ځکه د افغانستان حکومت د طالب په نامه باندې یو جنبش سره مخامخ نه دی، د سیمې د قدرتونو سره مخامخ دی. نو د هغې د وجې نه اساسي توقع یا کوم اندېښنې چې د افغانستان خلک لري، هغه دا ده چې ملګري ملتونه قدمي کوم قدمونه په عملي برخه کې کولی شي واخلي چې دغه ستونزه حل شي. موږ ولیدل چې د سولې پروسې تر نامه لاندې کومه خبرې چې روانې دي، د دې کوم عملي نتیجه د افغانستان ولس لپاره نه دي لیدل شوی. بهرنیان پکې دغه شوي دي، ساتل شوي دي، په بهرنیانو حملې نه دي شوي دي، لیکن افغان ولس ورځ تر بلې زیات رنځوري په ښارونو کې، په کلیو کې، په باندو کې، په مختلفو سیمو کې. نو د دې په اساس باندې د افغانستان خلکو توقع یا تمه د ملګرو ملتونو نه همدغه دی چې دوی خاص طور باندې د امنیت شورا، ځکه لکه څنګه چې تاسو ویلي، دوی هر کوم یو نفوذ او یو قدرت لري چې کولی شي چې په واقعي ډول باندې په طالبانو فشار راوړي چې دوی دې دغه وسلواله جګړه لاس ونیسي او راشي په سیاسي
ډګر کې خپل فعالیتونه شروع کړي. مننه اغلی ورزلا. ښاغلی خیبر، ستاسو ټلیفون مخکې بند شو، کولای سي خپلې خبرې په مغه سوال کې لږ نور یې وکړي؟ لاندې البته بیا به زه بل پوښتنه له تاسو دا وکم چې د ملګرو ملتونو لپاره څه کول پکار دي؟ یوازې غندنې کار ورکوي چې هغه د اوس هغوی هم دا غندنې پیل کړي دي د افغانستان د جګړو؟
غریب استانګزای صاحب، دا ډیره واضح ده چې د دنیا جګړه په دې وطن کې په اقتصادي مسایلو ده او په اقتصادي مسایلو کې تر هم نشته. اوس خو په دې څلوېښتو کلونو کې نږدې 2 میلیونه رسمي اعمارو له مخې افغانان وژل شوي دي، چې 40 میلیونه نور هم وژنې دوی تر هم نشي کولای، تر هم نه کوي. نه امریکا کې، نه چین کې، نه روس کې، او نه پاکستان کې، چې دا د افغانستان د جګړې اصلي لوري دي. او پاکستان له بده مرغه د دنیا له دغه جګړې نه
په دې نیت استفاده کوي چې خپل پرونی هیلې ته ورسي چې افغانستان د پنځمې صوبې په ډول د ده تر واک لاندې رامنځته شي. نو ښه خبره دا ده، ګوره دنیا بیا هم رحم نه کوي او بیا هم موږ یو کاذب انتظار، یو دروغجن انتظار د دنیا لپاره، بس په ځانګړي ډول د امریکې لپاره. د امریکې په وس هر څه دي، هر څه کولای شي، یعنی په پاکستان فشار رامنځته کولای شي چې جګړه ودري، مان نه دري ولې ودري. اوس دغه جګړه د امریکې په ګټه ده چې په سیمه کې روانه ده، د ده د پاتې کېدو لپاره هم بهانه سازي کولای شي او بیرته افغانانو کې هم دا روحیه ایجادوي چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو. نو اوس چې جګړه هر څوک کوي، دا په دې معنا ده چې موږ افغانان مجبوره کی چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو چې مزه یې له دې وطنه. بل د ملل متحد په ارتباط، ګورې نږدې یو میاشت مخکې موږ له ملل متحد سره ناسته وکړله، موږ ورته د دغه وضعیت ښکارندویي کوو، د دغه وضعیت تصویر ورته وړاندې کوو. هغوی ولاکه که د خبره له اخلي د افغانانو او د عملي کار خبره خو یې بیخي لرې ده. یعنی دومره بې تفاوتي ملل متحد له افغانستان سره روانه کړې ده که چې حد نشته چې بیا لږ بحث جدي ورسره کوي، وایي چې امریکایان موږ نه داخلی چې دې پروسه کې متازول. خو بیا د ملل متحد شتون په دنیا کې تر سوال لاندې راځي، او یا له افغانانو سره افغانان تیرباسي په دغه خبرو کې زما په وس نه ده. حال دا چې ټول قدرتونه له دوی سره دي. نو هیله مو له نړیوالې ټولنې له ملل متحد څخه دا ده چې حداقل موږ ته د انسانانو په سترګې وګورئ، چې په دې وخت خو
خغلی خیبر مننه. آغلی اورزلا، لتاسو غواړم ورسته پښتنه دا وکم چې د افغانستان د امریکا او د ناتو د ځواکونو د وټلو نیټم دغه دره پنګدې کېدو دا ویل کیږي چې ان مخکې بلغه نه دا بشپړ شي. د افغانستان راتلونکي څنګه ارزوي؟ د هیل لپاره څه شته؟ لاند کپ یو نیم دقه کې وایدا
افغانستان داس یو ملک دی چې د ناتو او د بهرنیو ځواکونو د راتګ نه مخکې هم موجود و. د دې د د د د تلونه بعد هم به دا مملکت دغه سیستم دغه نظام به موجود وي. ستونزې به خامخا راځي، لیکن زما پوره اطمینان دی چې د افغان ولس، د افغانستان امنیتي چارواکي چې دي، د افغانستان امنیتي هغه عسکر چې نن د افغانستان تر بیرغ لاندې خپل د خاورې نه دفاع کوي، دوی به په پیاوړي ډول باندې خپل د خاورې نه دفاع وکړي. اساسی ستونزه د دیو د وټلونه په نظامی وټلونه نوینم ستونزه یا اندېښنې چې دی هغه د دنیا د نړۍ تعهد دی په اقتصادي او پرمختیایي برخه کې د افغانستان سره پاتې کېدل دی، چې په دغه برخه کې موږ ډیر زیات کوشش کوو چې په مختلفو پلاتفورمونو د مختلفو پلاتفورمونو د طریقې نه دغه پیغام د دنیا لپاره ولېږو چې دغه ستونزې په افغانستان کې په دې سلويختو کلونو کې پیدا شوې دي. د دې د حل لپاره موږ ستاسو پرمختیایي کومکونه او مرستو ته تر ډېر اوږد مهال ضرورت لرو. نو هیله من یو چې دغه کومکونه او دغه مرستې د افغانستان سره ادامه پیدا کړي. د دیو نظامی حضور لپاره اوس د سډیر حیاتی ضرورت
باندې
خپل قدرتونه پیاوړي دي او کولی خپل د خاور نه دفاع.
مننه کوم د افغانستان د څارنې او ارزونې د ادارې مشر او افغان شنونکو فعال ډاکټر ورزلا اشرف نعمت له تاسو چې پروګرام کې مو برخه واخیسته. ورسته پښتنه خاغلی خیبر کوم. خاغلی خیبر، یو نیم دغه وخت لرو کلند راته وې د افغانستان راتلونکي څه کیږي په داسې وخت کې چې بهرنیز وکونه پوتلو دي؟ لاند کوی مننه.
د دنیا په خپل لوبي روانې ساتي په دې ځمکه زموږ هیله له خپل قام څخه دا ده چې ګوره ومو لیدل په څلوېښت کلونو کې چې کوم محشر هغه په موږ راوسته. ښه خبره دا ده چې زموږ خلک چې هر ځای دي، همدا اوس هم د دغې جګړې په خلاف چې هر ځای دي، دوی باید راووزي. دوی په کورونو کې ګوره د بدلون خبرې نه کیږي، چې سم سړک ته راونه وځي او تظاهر ونه کړي، ځان ښکاره نه کړي چې زه دا غواړم. اما زموږ خلک دا وخت مطلق په کنجونو نه نوتی، په کوټونو نه نوتی، په مساجدونو نه نوتی دي. تر هغه چې خلک اواز پورته نه کړي او سړک ته ونوځي، بل ځغ داګیز نه کړي، واټ ته ونوځي، تر هغه پورې دنیا زموږ خبره نه اوري، او تر هغه یو قامي ولسی ځواک او قدرت رامنځته نه شي، دنیا زموږ خبره په هیڅ صورت نه اوري. نو ښه خبره دا ده او واقعي خبره دا ده چې د خلکو زور د خدای زور دی، راځي چې خپل سره متحد شو، خپل آوازونه سره یو ځای کړو.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د ولسي حرکت مشر او بنسټګر ښاغلی اقبال خیبر. بحث مو سره واورید، ډیره مننه کوم اوریدونکو له تاسو نه هم
مننه چې ازادي راډیو واورید. Thank you.